الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دبي حسابا مغفرت والا أعمال قسط نمبر أول دعاء عطار يا الله پاكا سوكش دار سالة دبي حسابا مغفرت والا أعمال قسط أول والودي يا ووري آغتا داس أعمال وكون توفيق ورعطاك جا آغتا إيمان بانده وفاج أو دهاغو سرد مور وطلارا مغفرت اکڑیشی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا درود شریف فضیلت دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چاچی پا ورز و شپا کے پا ما باندے دا شوق و محبت پا وجہ درے درے کرت درود پاک اولستو پا اللہ پاک باندے حق دے چے دا حاغ دا آغی ورز او دا حاغ شپی گناہون او بخی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غکاشا نمبر یولو صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نوما بیان کی چیہ وغرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان قوال تشریف رولو او ارشاد دیو فرمائلو فما باند مختلف امتنا پیش کرشول نسن بیان داس تیر شو چی دا آغی سرا یو کسو د ځینو نبیانو سره دوه دوه کسانو د ځینو نبیانو سره یوه یوه ډله وه ځینې نبیان داسې وو چې د هغې سره یو کسان نو بیا ما یوه ډېره لویه مجمع ولیدله کومې چې د ځمکې د اطراف ډک کړي زما امید شو چې دا زما امت دی ما ته وویده شو چې دا د حضرت موسی علیه السلام او د هغوی قوم دی بیا ما ته وویده شو چې وګورئ نو ما یوه ډېره لویه مجمع ولیدله کومه چې د ځمکې دا اطراف یې ډک کړي وو ما ته بیا وویلی شو دې ته وګورئ اخوا طرف ته وګورئ ما چې اخوا دېخوا وکتل نو یوه ډېره لویه زیاته مجمع کومې چې د ځمکې دا غاړې ډکې کړې وي بیا ما ته وویلی شو چې دا ستاسو امتیان دي او د دوی سره اویا زره نور هم دي کوم چې به بغیر د حساب نه جنت ته داخلېږي په دې اورېدو صحابي رسول حضرت عکاشه مخصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زب پا آغا خلقو کی یعنی چکم خلق بغیر دا حساب کتاب دا جنت داخل دن کی دا زب پا آغے کی ما نو دا اللہ پاک پا عطا سرا دا غیب و خبر نبی ارشاد فرمائلو چھے آو بیا یو بل کرس عرض کو آیا زب پا آغا خلقو کی ما نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلو او کاشا ستان نمبر یوڑو بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان دے چمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اورید لی دی چی بے شکا زما دا صحابو پندسلون کی بدداس ناری نو زنانبی کوم چې به بے حسابا بے کتاب جنت ته داخلي دي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا آیت شریف تلاوت کو و آخرین منهم لما يلحقوا بهم ترجمه کند عرفان او دا اوینه پس راتلون کې نور خلق ام دا رسول پاکی کوم چې دی موجود خلکو سرا لاند یوزه شوی هر صحابی نبی جنتی جنتی ټول صحابیات هم جنتی جنتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان دے چی ما دا اللہ پاک دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اوریدلی دی چی زما رب کریم زما سر وعدہ فرمائی دا چی آغا با زما پا امت کی او یا زر کسان بے حسابا او بے عذاب جندت تداخل پا آغوی کی با دا ہرو زر کسانو سر او یا زر نورن بی او زما د رب کریم د لپو نبا لکه څنګه چې د هغه د شان لایق دی درې لپې خلق نور وي د حدیث شرحه لومبی او یا زره هو هغه کوم چې د خپل نیک اعمالو په وجه به حساب جنتیان شو او دویم او یا زره هغه دی کوم چې د هغه غړون بنو په برکت د هغه د خدمت د هغه د قرب په وجه باندې به حساب جنت ته داخل شو په ګلدسته کې د ګلونو سره گیا ان کې خودش نو هغه هم عزت مومی یعنی په هغوی کې به د هر یو سره بشمیره خلک می کوم چې به د هغوی په برکت بخلی کیږي د لپې نه مراد دی بی اندازی زکه چې کله چاته بغیر د حساب او بغیر د ټول کولو نه د ناخ کولو د یو سیز ورکولې شي نو التا دک دک لپ ورکولې کی. یو وای چې دا حدیث پاک په متشابهاتو کې دی، ګنینو الله پاک د موټي او د لپینا پاک دی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی دیتے، بے شک زما رب کریم زمانہ زما د امت پا بارک رائے پا غختلا چیز دا اغوی سر سو کم ما ارزکو اے زما ربا تا چیز سو واری ذکر چی آغا ستا مخلوق دے او ستا بندگان دے. اللہ پاک ارشادو فرمائی اے محمد مونگ با تا ستا دا امت پا معامله کی غم جن کو نا. او الله کریم ما لزیر ارادو چه در طول نورون بی با زما دا امت نا او یا زر کسان جنت تداخلی او پا آوی که با دا هرو زر کسانو سرا او یا زر نورم وی اغا طول با بی حساب او بی کتاب جنت تداخلی گی دا آغی سرا با حساب کتاب نوی. پا یو بل روایت کی دی چه بیشک از امید لرم چې هغه خلک به تر هغه وخته پورې جنت ته نه داخلیږي تر څو پورې چې ته او ستا نیکان اولاد او ښځې په جنت کې خپل کور جوړ نه کړي. د الله پاک آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، زما د امت نه به اویا زره بی حساب جنت ته داخل شي او د هغوی په برکت به د هر یو سره اویا زره نور هم داخل شي او رب به د هغوی سره درې ډلې نور هم کړي. معلومه نه ده چې په هره ډله کې به څومره خلک، د دې شمیر هم رب ته معلوم دی. ای د خوب نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقانو، د الله پاک د رحمت او د هغه د فضل او د کرم نه قربان شم چې هغه د خپل خوږ آخري نبی مکی مدینی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله په مونږه د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم په غلامانو باندې څومره کرم کړی دی. ای کاش جمت ام پا آغا خوش قسمت بے حساب بے کتاب جنت تا پا داخلی دنگو کی شمار شو، زکر چه زمو سر خود نیکی دا آغا نن دا آغا نو آغا نقطن نشتا که اللہ پا کرمو کی نو زمان دا گنانگاران و ذریعه با جولش من دا خوگا قوم مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیه و آلیه و سلم با امت کی پا پیدا کی دو شکر ادا کو چه صبح دا اللہ پاک دا نعمتون شکر ادا کی الله پاک هغه ته خپل نعمتونه نورم زیاد ور عطا کوي. شکر ادا ہو کیوں کر تیرے پیارے نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خگمان خمیوا پا اللہ پاک مونگا خگمان لرو چې هغه به مونږ صرف خپل فضل او کرم ضرور بے حساب بے کتابه بخی، ځکه چې په حدیث قدسی کې الله پاک په خپل باندې ارشاد فرمایي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده د ګومان مطابق د هغه سره معامله کوم. یعنی د الله پاک په باره کې چې څوک څنګه ګومان لري نو الله پاک به د هغه سره هم هغه شان معامله فرمایي. مونږ د هغه د پاک ذات نه امید لرو چې هغه به د خپل محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله ضرور مونږ په خپل رحمت جنت الفردوس ته بے حساب بے کتاب داخل کړي. نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سب بخشش، عطا کر باغ فردوس از بی شاہ امم مولا. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ د خپل آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د کرم سره څومره امید تړلی دی. اغلی لیکلی دی چې ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زستاسو دا در غلام یو او سوک چستاسو غلامی اگر بسنگ دوزخ تزی، زکر چی دا اللہ پاک پا بارگاہ کستاسو لوی مقام او مرتبہ و شان او شوکت تے، زما پا دی اعزاز او اکرام کی دا امید دے چی زب دوزخ تا نظم بلکہ ستاسو پر شفاعت پا بی جنت زیکی گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے حساب جنت تا دا داخل ان کو اعمالو بیان. اگو محترم اسلام گرون، اس دا یوسو آغا نیکو اعمالو ذکر کی گی دا کومو دو کوونکو په باره کې چې په احادیث مبارکه کې د خوګه قوم او علماء کې مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خله مبارکه د به حساب او به کتابه جنت داخليدو زیری اورولې شوې دي. الله پاک دې په اخلاص او استقامت سره مونږ ته د خپل رضا مطابق د میر د نیک کار کولو توفیق راعطا کی او به حساب به کتابه مو دو جنت الفردوس ته داخليدل نصیب کی. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. اول نمبر د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم شان. د الله پاک د رحمت وال نبی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمایلی دی، کله چې الله پاک مخکینی ورستنی خلق په یو کلاو میدان کې راجمع کی، نو یو منادی یعنی اعلان کوونکی به د عرش د لاندې نه آواز کوي. د الله کریم معرفت یعنی پیجنګلون لرلو والے چرته دي، خېګړه کوونکي چرته دي. د خلکو نه به یوه ډله راپاس او د رب کریم په حضور کې به ودرېږي. الله پاک به فرمایي حالات کې هغه ښه خبر دی، فرمایي به تاسو څوک یې؟ هغوی به عرض کوي منګه ستا معرفت لرونکي، کومو ته چې تا خپل معرفت عطا کړی او د دې جوګه مو جوړ کړي. الله کریم به ارشاد فرمایي تاسو روغتیا وګورئ. بیا به فرمایي ستاسو نه هیڅ تپوس پوښتنه نشته، زما په رحمت سره جنت ته داخل شه. د مدینه منورې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي زما رب کریم به هغوی د قیامت د ورځې د وحشتونو نه محفوظ ساتي. د الله رب العزت دې په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی به وسیله دې زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی. دویم او دریم شہیدان او معاف کون کی. دوڑو جانو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک دے، کله چې بندگان د حساب د پاره ادرول شي نو ځینې خلک به په خپلو غاړو توري اخودی وي او را روان وي. د کومو نه چې به ویني ساس دې خلکو به د جنت په دروازه باندې ګڼه جوړه کړي وي. پوښتنه به وکړی شي دا کوم خلک دي؟ او به ویلی شي چې دا شهیدان دي، کوم چې ژوندي وو دوی له رزق ورکړی کېدو. بیا به یو منادي یعنی اعلان کولو والا اعلان وکړي، پر وی به چې د چا اجر چې د الله پاک په ذمه کرم باندې دی هغوی دې ودرېږي او جنت ته دې داخل شي. او به ویلی شي څوک دي د چا اجر چې د الله کریم په ذمه کرم باندې دی؟ اواز کوونکی به ووی خلق معاف کوونکی. منادی به بیا آواز وکړي د چا اجر د رب کریم په ذمه کرم باندې دی هغوی دې ودرېږي او جنت ته دې داخل شي. څوک به پوښتنه وکړي څوک دي هغه خلق د چا اجر چې د الله کریم په ذمه کرم باندې دی؟ اواز کوونکی به ووی خلق معاف کوونکی. بیا به په دریم ځل اواز کوونکی آواز وکړي د چا اجر چې د رب کریم په ذمه کرم باندې دی هغې دې ودرېږي او جنت ته داخل شي. نو په زرګونو خلک به ودرېږي او بې حسابه بې کتابه به جنت ته داخل شي. د الله رب العزت دې په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله دې زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. وګو محترم مستمعینو، د بعض خلکو طبیعت د ماچس د تیلي په شان وي چې لږ یې ومږي نو لمبش. د غصې په وخت انسان په جذباتو کې راشي او د صحیح او د غلط تمیز یعنی فرق هیر کی. د غصې په حالت کې د یو سکون د ځای مثلا د مکې مدینې خانه کعبې یا د شین ښکلي ګنبد شریف تصور راوده. دا تصور چې به څومره زیاتېږي ان شاء الله کریم ستاسو غصه به هغه عمر کمیږي. که تاسو څوک ار څومره تنګ کی خفه مو کی د معاف کولو نه کار واخلې او د هغه سره د محبت نه د ټک سلوک کولو کوشش وکړي. کاش چې په مونږ کې دا جذبه پیدا شي چې مونږ د خپل ذات او د خپل نفس په خاطر اړو غصه کول پرېږدو او الله پاک مونږ په خپل رحمت بې حساب جنت ته په داخلېدونکو کې شامل کی. تو بې حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ اعجاز کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلورم پنزم پگم دا اللہ پاک پا ہر حال کی دا شکر ادا کون کو تہجد گزارو او دا نیکانو تاجران دا پارا زیرے. د خپل امت سره محبت کوونکې خوږه قوم او لا مکی مدینه مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی، الله پاک به د قیامت په ورځ خلک په داسې کولاو او هوار میدان کې راجمع کړي چرته چې به د آواز کوونکې آواز ټول خلک اوري او د کتونکې نظر به هر چا ته رسي. بیا به یو منادی یعنی آواز کوونکې ودرېږي او آواز به وکړي، چرته د دې هغه خلک کوم چې به د خوشحالۍ او د تنګۍ په وخت کې د الله پاک حمد یعنی تعریف کولو، لږ شان خلک به ودرېږي او بې حسابه به جنت ته داخل شي. منادی به بیا آواز وکړي، هغه خلک چرته دي؟ د کومو ډډې چې به د بسترونه جدا اوسېدلې. بیا به لږ شان دغه خلک راپاسېږي او هغې به هم بې حساب او بې کتابه جنت ته داخل شي. آواز کوونکی به بیا آواز وکړي، چرته دي هغه خلک کوم چې با څه تجارت او اغستلو خرڅولو د الله پاک د یاد نه نه غافله کول. بیا به لږ شان خلک ودرېږي او هغې به هم بې حساب او بې کتابه جنت ته داخل شي. بیا به باقي پاتې ټول مخلوق ولاړ وي او د هغوی سره به حساب او کتاب کیږي. د الله رب العزت په هغې باندې رحمت وي او د هغې په وسیله د زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. شکر خالق کس طرح سے ہو ادا، ایک زبا اور نعمت بے انتہا. کامیاب تاجر، کم تاجران یعنی کاروبار کوونکي چې په کار کې د منځ د وخت راتلو باندې خپل کار روزګار پرېږدي او د منځ د پاره لاړ شي او د الله پاک په لار کې زکات ورکړي، د هغې په باره کې په قرآن کریم کې ارشاد دی: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. ترجمه کنز العرفان: هغه سړي کوم لره چې تجارت او اغستل او خرڅول د الله د ذکر او د منځ قائمولو او زکات ورکولو نه نه غافله کوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په بازار کې وو، په جمعات کې د منځ د پاره اقامت وکړای شو. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ولیدل چې د بازار والا پاسېدل، دکانونه بند کړل او جمعات ته داخل شو. په دې لیدلو باندې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وفرمایل چې آیت رجال لا تلهیهم دا آیت هم د داسې خلکو په حق کې نازل شوی دی. سبحان الله، د دې مقدسو هستیانو پنیز د منز اهمیت عملی طور د تجارت کاروبار او دکانداری نه زیات، ځکه به دوی د اقامت په آواز اورېدو هر څه بندول او د منز لپاره به حاضرېدل. او د اوسني وخت مسلمانانو حال ته وګورئ، دا ټول ته معلوم دی چې د دکان سره جمعات باوجود د جمعې سره د منز ادا کولو دپاره د حاضرېدو په ځای باندې په دکانداری کې مصروف دی، او په دې وجه هم د منز دپاره نه حاضرېږي چې د دکان د بندېدو په شکل کې که څوک ګاک واپس لاړو نو نقصان به وشي. الله دې هغوی د منځ په اهمیت د پویه کولو او دا په وخت د جمع سره د ادا کولو توفیق ورنصیب کړي. حضرت امام محمد بن احمد زهبي رحمت الله علیه لیکلي دي، بعضې علما کرام رحمت الله علیهم فرمایي که د کاروبار د مصروفیت په وجه منځ پرېږدي، نو هغه بلمازه تاجر به د مکې مکرمې د ډېر لوی کافر تاجر ابی بن خلف سر د قیامت په ورځ باندې راپاسولی شي. عمر میں چھوٹی ہے گھر کوئی نماز، جل ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وم اتم او نهم نمبر، دماب کون کو او صبر کون کو انعا. مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کله چې رب قریب مخلوق د قیامت په ورځ باندې راجمع کوي، نو یو منادی به آواز کوي: فضل والے چرته دي؟ ځینې خلک به راپاسې او هغوی به ډېر لږ شان وي، هغوی به په تیزۍ سره د جنت طرف ته روان شي. فرښتې به د هغوی هرکلی کوي او هرکلی به یې په داسې الفاظو باندې کوي چې مونږ تاسو د جنت طرف ته ډېر په تیزۍ سره تلونکي وینو، تاسو څوک یې؟ هغوی به وایي: مونږ د فضل والے. فرښتې به تپوس کوي: ستاسو فضل څو؟ هغوی به وایي: کله چې به په مونږ باندې ظلم کېدو نو مونږ به صبر کوو، او کله چې به زموږ سره چا بد سلوک کولو نو مونږ به د معافۍ نه کار اخیستو، او کله چې به زموږ سره د جهالت والا سلوک کېدو نو مونږ به د برداشت نه کار اخیستو. هغوی ته به وویلی شي: جنت ته داخل شه. د عمل کوونکو څومره ښکلې بدله ده. بیا به یو منادی آواز وکړي: صبر کوونکي چرته دي؟ بعضې خلک به راپاسي کوم چې به ډېر لږي، هغوی به په تیزۍ سره جنت طرف ته روان شي. فرښتې به د هغوی د هرکلي په طور باندې هغوی ته ووایي: منګه په تیزی سره تاسو د جنت طرف تلون کی وینو تاسو څوک یې؟ ناغوی به ووی مونږ د صبر والیو. فرښتې به پوښتنه کوي ستاسو صبر سو؟ هغوی به وایي مونږ به د الله پاک په اطاعت باندې او د هغه په نافرمانو باندې صبر کولو، یعنی په اطاعت باندې په قائم پاتې کېدو او د نافرمانو نه په بچ کېدلو. هغوی ته به وویل شي جنت ته داخل شه، د عمل کوونکو څومره ښکلې سیله ده. بیا به یو منادي آواز کوونکی آواز وکړي چې د الله کریم د پاره د یو بل سره محبت کوونکي چرته دي. بیا به لږ شان خلک ودرېږي، هغوی به په تیزۍ سره جنت طرف ته روان شي. فرښتې به د هغوی په هرکلی کولو هغې ته وایي مونږه په تیزۍ سره تاسو د جنت طرف ته تلونکي وینو تاسو څوک یې؟ هغوی به وایي مونږ به د رب کریم د پاره د یو بل سره محبت کولو. فرښتې به پوښتنه وکړي ستاسو د یو بل سره محبت څنګه و؟ هغوی به وایي مونږ به د الله پاک د پاره د یو بل سره محبت کولو، د هغه د پاره به مو ملاقات کولو، د هغه د پاره به مو د یو بل سره نرم سلوک کولو، او د هغه د پاره به مو په یو بل باندې خرچ کولو. فرښتې به هغوی ته وایي جنت ته داخل شئ، د عمل کولو څومره ښه بدله ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله کریم به د هغوی جنت ته د داخلېدو نه پس د حساب کتاب دپاره میزان پو لګوي. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کئی چی وی بیمار زنانہ حکم چ دلی ون توپ حالت و بارگاہ رسالت کی عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما په حق کی دعا وکي. ارشاد او فرمایو کته واړه د زبستا د پاره در رب کریم په حضور کې دعا وکم چې هغه تعالی شفا درکي، او کته واړه نو صبر وکا او ستا سره به حساب کتاب لیکيږي. په دې اورېدو هغې عرض وکړو زه به صبر کو، زما سره دې حساب کتاب نه کیږي. لسم نمبر د نابیناو دپاره زیری. د الله پاک په عطا سره د غیبو خبرې کوونکی خوږ او خیری نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په دین د پوهېدو نه پس تر ټولو نه لوی ازمیخت، یعنی امتحان ازمایش، په کوم کې چې بنده اخته کړی شي هغه د بینایی دل دی. بس چا چې صبر وکړو تر دې چې په دې حالت کې د الله پاک سره د ملاقات شرف حاصل کو، نو په هغه باندې په هیڅ حساب کتاب نه وي. حضرت علامه علی قاری رحمت الله علیه فرمای په بعض روایتو کې د یوې سترګې د بینایۍ په ختمېدو همدا فضیلت راغلی دی. د سترګو په خاص توګه دې د پاره ذکر شوی دی چې د انسان په خپلو حواسو کې د دې دواړو نه زیات بل یو څیز هم خوښ نه وي. خیر الامه، یعنی د امت د ټولو نه لوی عالم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کله نابینا شو نو دا شعر به ویلو: ان یذهب الله من عینی نورکما ففی لسانی وقلبی للهدى نور. ترجمه: که الله پاک زما د سترګو نور واغستو نو څه وشو؟ زما په ژبه او زړه کې خو د هدایت نور شته دی. د سترګو نظر تلل د ناراضګۍ سبب نه دی. حضرت سیدنا ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال رحمت الله علیه فرمای په دنیا کې د یو مسلمان نابینا کېدل د هغه نه د الله پاک د ناراضه کېدو په وجه نه دي، بلکې د هغه سره الله پاک د خیر اراده فرمای، یا خو د هغه نه صدا سي بد سیز لري کین د کوم سبب چې د هغه سترګې جوړېدلې، او په آخرت کې به ورته داسې عذاب ملاوېدو چې په هغې باندې به د صبر نشو کولی، یا د هغه نه مخکینی ګناونه ختموي چې د وجود د څه ډېرې اهمې حصې د ضایع کېدل هم په دنیا کې د هغې بدله کېدی شي چې د قیامت په ورځ هغه د ګناهونو نه پاک شي او د خپل رب کریم سره ملاقات وکړي، یا د دې مصیبت په ذریعه هغه د اجر هغه درجې ته رسېږي تر کومو پورې چې هغه په خپلو اعمالو په ذریعه باندې نشو رسېدلی. د دورو ډېرو مصیبتونو معامله همداسې ده. نو څوک چې د سترګو په نظر تللو یا د بل یو اندام د ضایع کېدو په مصیبت کې اخته کړی شو، نو هغه له پکار دی چې هغه مصیبت د صبر او شکر او ثواب او امید سره قبول کړي، او د الله پاک د طرف نه په اخیسته کېدونکي امتحان راضي شي، ځکه چې د دغه مصیبت په بدله کې په هغه ته ډېر ښه او ډېره عظیمه بدله ملاوېږي او هغه جنت دی. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کوي چې د الله خوږ حبیب صلی الله علیه و آله وسلم زما د تپوس د پاره تشریف راوړلو او ارشاد یې فرمایلو: په دې مرض کې څه تکلیف ضرور شته؟ خو دا به تا نقصان نه درکوي، خو هغه وخت به ستاسې حال کله چې زما د دنیا نه د پردا فرمایلو نه پس ته عمر بیا مومي او ستا بینایي لاړه شي. ما عرض وکړم د ثواب په امید به زه د صبر نه کار اخلم. ارشاد یې وفرمایل بیا خو به ته بې حسابه جنت ته داخل شي. نو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د وصال فرمایلو نه پس حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه نابینا شو. خوږو محترم اسلامیانو، تاسو کتل چې د الله پاک خوب محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د خپل پروردګار په عطا سره د خپلو غلامانو د عمرونو نه هم خبر دی، او د هغوی سره چې به څه کېږي د هغې نه هم خبر دی. د قرآن پاک د بې شمېره آیتونو مبارکو نه د مدینې منورې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم د علم غیب ثبوت ملاویږي. دلته صرف یو آیت مبارک لاندې کولی شي. د دیرشمې سفارې د سورې تکویر په آیت نمبر څلېرشتم کې الله پاک ارشاد فرمایي وما هو على الغیب بضنین، ترجمه کنز العرفان، او دا نبی په غیب خودنو باندې هیڅکله بخیل نه دی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یو لسم نمبر د حج او د عمرې په سفر کې د وفات کېدو فضیلت. د ټولو مسلمانانو خوږه مورچانه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کوي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا ارشاد اوریدلی دی چې څوک چې د حج یا د عمرې دپاره ووتو په لاره کې وفات شي نو د هغه پیشي به نه کېږي او نه به ورسره حساب کتاب کېږي، او هغه ته به فرمایل کېږي چې جنت ته داخل شه. طیبه میں مر کے ٹھنڈے چھلے جاؤ ہاں کے بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. دولسم نمبر دا قناعت کو ان کی انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی دے دے دا حساب کتاب دا سخت والی سر با آغا وگے کس نمخ کی گی چاچے دا اجر او دا ثواب پا امید لگ برداشت کرد. قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گویی سے دے دو نفرت، درود پڑتا رہو بکثرت نبی رحمت شفیع امت. دیارلسم سوارلسم او پینزلسم طالب علم فرمان بردار خزا او اولاد. پگو محترم مسلمانانو، علم دین حاصلول په هر مسلمان باندې د خپل وس او حال مطابق لازم دی، او نیکه فرمان بردار خزا د الله پاک دی طرف نه عظیمه تحفه، او د مور او پلار سره د خصنو کوونکی اولاد هم سمره عظیم شان دی. په حدیث پاک کې دی طالب علم فرمان بردار خزه او د مور او پلار سره ښه سلوک کوونکی اولاد به د انبیای کرام علیهم السلام سره جنت ته بې حسابه داخليږي. شپاسن نمبر د مسلمانانو د حاجت پوره کولو فضیلت. د الله پاک خوب محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای څوک چې د خپل مسلمان ورور د ضرورت پوره کولو د پاره زی، الله پاک د هغه د هر قدم په بدله کې او یانی کوي. که ضرورت پوره شي نو ضرورت پوره کوونکی کس په د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه په هغه ورځ چې څنګه پیدا و، په کومه ورځ چې د هغه مور هغه زیږولې، او که د ضرورت پوره کولو په وخت وفات شي نو بې حسابه به جنت ته داخلي. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. ولسم نمبر د اولاد د خط تربیت کوونکی د پاره زیره. د ټولو مسلمانانو خوږه مورجانه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کړي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی چا چې د یو ماشوم پالنه وکړه تر دې چې هغه لا اله الا الله وین شروع، یعنی توحید او د رسالت گواهی ورکونه شروع، نو د رب کریم با د هغه تربیت کوونکی سره حساب نه کوي. د حدیث شرحه د دې عمل په سیله کې به آغا به حساب جنت ته ولېږل شي. د حساب نه اخستو نه دا مرادم کېدی شي چې د هغه حساب به آسان وي او په سلامتیا باندې به ختمیږي. نو په حساب کې د څه نقصان او مشقت نه کېدو په وجه هغه د مبالغې په توګه د بې حسابه په الفاظو سره بیان کړی شو. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. اے د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم عاشقان، د اولاد صحیح تربیت کول د مور او پلار ذمہ واری ده. عام تولین لکیږي چې مور او پلار د بچو تربیت صحیح حق نه ادا کوي او په ماشومتوب کې ورته د خو د بدو تمیز نه خي، کله چې هغه اولاد ویشي نو داسې مور او پلار د خپل اولاد د نافرمانۍ په فریادونو کولو په نظر راځي. مور پلار له پکار دي چې په ماشومتوب کې د خپل اولاد تربیت د شریعت او د سنتو مطابق وکړي. په ماشوم ګڼلو هغه داسې بې سره نه پرېږدي او نه په دې ویلو د هغې په تربیت کې څه کمی راولي چې دا خو لا ماشوم دي، چې کله لوی شي نو په خپله باندې به هوښیار شي. څوک چې د خپل اولاد تربیت ته پوره توجه نه کوي، د هغوی نه د دنیایي تعلیم په باره کې خو پوښتنه کوي، خو که اولاد مونځ کوي او که نه کوي د دې بالکل پروا نه کوي، نو هم دوی بیا وروسته افسوس کوي. یاد ساتئ چې د اولاد تربیت صرف د دې سیزنونو نه دی چې په هغوی باندې دنیایي تعلیم وکړي او د هغوی دپاره د خوراک څکاک وغیره انتظام وکړي، بلکې د هغوی د الله پاک او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د فرمان بردار جوړولو کوشش کول هم د مور او پلار په ذمہوارو کې شامل دي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو کس ته وفرمایل، د خپل بچی ښه تربیت وکړه، ځکه چې ستا نه به ستا د اولاد په باره کې پوښتنه کیږي چې تا د هغه څنګه تربیت وکړو او تا هغه ته څه وښودل. یا رب بچاله، تو مجھے نار جہنم سے اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام بو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.